آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري. د مصر د مسافر وړونکو الوتکې درک تر وسه نه معلوم شوی. د روسیې د مخالفت باوجود ناتو مونتینګرو په خپل غړي توپ کې ومانه. او امریکا کوخ کوي نړیوال بانکونه قانی کی چې د ایران سره راکړه ورکړه کولای شي. درنن کو روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د خبرونو ترڅنګ د افغانستان سیمه او نړۍ په هکړه بیلا بیل راپورونه هم اوریدل شي. اول پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د ژغورونکو ډلې لا هم د مدیترانې په بهيري کې د مصر هغه مسافرونکو الوتکې په سیګرځي چې د پاریس نه قاهره روانه و او ډېر احتمال شته چې په بهر کې باولې دلوي. په الوتکې کې شپږ شپېته کسان سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د الوتکې ټوټې پیدا شوې دي، خو چارواکي وایي چې دا معلومات غلطي او تر اوسه د الوتکې هیڅ درک نه دی معلوم. سره له دې چې تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت معلوم شوی نه دی، خو د مصر چارواکو ویلي دي ډېر احتمال شته چې دا به یوه تروریستي پېښه وي. د مصر د هوایي چلند وزیر ویلي دي که چیرته معلومه شي چې د الوتکې په لوېدو کې تروریستي ډلو لاس درلود، مسؤلیت به یې ټول د فرانسې په امنیتي ادارو کې د خلا په موجودیت وي، ځکه الوتکې د فرانسې نه پرواز کړی و. د مصر هوایي چلند ویلي دي چې الوتکه 14 کیلومتره د مصر هوایي قلمرو ته ننوتې وه او په محلي وخت د شپې په 2:30 بجو د رادار سره اړیکه پرې شوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیښې خفګان ښودلی او په دې ټینګار کړی چې ډېر وختي د الوتکې د لوېدو علت معلوم شي. امریکا او د نړۍ هغه قدرت لرونکي هیوادونه چې د ایران سره یې اتمی موافقه کړې، اروپایي بانکونه او شرکتونه دې ته هڅوي چې د ایران سره راکړه ورکړه قانوني ده او دوی ته به سزا نه ورکول کیږي. امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ایران سره د اتمی موافقې له وجې چې پروسه کار لسلیک شوي، په دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم لري شوي دي. ایراني چارواکي شکایت کوي چې په دې هیواد د امریکا لخوا ټول لګېدلي بندیزونه نه دي لري شوي او بلدا چې ایران د اتمی موافقې نه پوره ګټه نشي اخیستلی. ایران موافقه کړې چې د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به دغه هیواد هم خپل اتمی پروګرام بند کړي. امریکا اوس کوښښ کوي د بهرنۍ هیوادونو بانکونو او شرکتونو ته قناعت ورکړي چې د ایران سره د سوداګرۍ ځینې معاملې قانوني دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په قندز کې تیر کال د امریکایي ځواکونو له لورې پرختون د برید ترسره کول د امریکایانو خپله تیروتنه وه. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې ګواکې افغان پوځي پاوس امریکایي ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي وه. د ښاغلي وزیري په وینا دوی هیڅکله هم داسې کوردینات نه دي ورکړي چې په قندز کې پر روغتون دي برید وکړی شي.
د قندوز مسله دا ده چې هغه امریکایانو خپل اشتباه منلې ده. په هغه روغتون باندې چې برید شوی و هلته موږ هغوی ته کوردینات ورکړي وو چې د شبخانې په شاوخوا کې بریدونه دي او تروریستان یا مخالفین د هغې نه په زموږ په قوتونو باندې برید کوي. موږ قطعا هغه کوردینات نه و ورکړي چې په شبخانه باندې دوی برید وکړي. هغوی خپل اشتباه منلې ده، د دې په ځای باندې چې هماغه د شبخانې شاوخوا خپل بریدونه و کې دوی اشتباها سهوا په شبخانه باندې برید کړی و.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وینا کې چیرې په کوم روغتون کې ان وسلوالو درملنه هم کیږي، دوی داسې لارې چارې لټوي چې ملکی خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر کوښښ کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې د سره پیل شي. د بهرنی چار وزیر جان کیری د راتلونکو میاشتو همدې هدف لپاره فرانسې ته سفر کوي. جان کیری ویلي دي چې د دغو حلزلو هدف دا ده چې معلومه شي آیا اسرائیل او فلسطین د موافقې لپاره څومره تیار دي. د جان کیری په وینا دغه موافقه نه یوازې د فلسطین او اسرائیل بلکې د سیمې اړتیا ده چې له برکته به یې سوله او ثبات راشي. غونډه د جون د میاشتې په درېیمه کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي دي چې هغه د دې ملاقات سره مخالفت لري. مونټي نګرو د ناتو غړی هیواد شه. د روسیې د جدي مخالفت او غوسې باوجود مونټي نګرو چې په بالکان کې پروت هیواد دی پرونې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. د دغه هیواد په یو ځای کېدو سره د ناتو د غړی هیوادونو شمیر 9 ته ورسېده. تفصیل د شافی سردار ناوري.
د امریکا سنا د ناتو 20 نور غړي هیوادونو او په خپل د مانټي نګرو پارلمان هم باید چې په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب منظور کړي. د ناتو عمومي مشر ینس ستولټنبرګ په بلجیم کې د غونډې څخه وروسته وویل چې دا د مونټي نګرو لپاره چې پخوا د یوګوسلاویا د جمهوریت برخه وه د مسؤلیت نوی فصل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د ناتو سره د مونټي نګرو یو ځای کېدل وستایل او زیاته یې کړه چې ناتو په خپلو دې ژمنو ولاړه ده چې د نورو هیوادونو د یو ځای کېدو لپاره یې دروازه خلاصه ده او دا یې ښه ثبوت دی چې د روسیې د مخالفت باوجود د ناتو متحدین زیاتیږي. روسیه بیا په ناتو تور لګولی چې کوشش کوي دغه هیواد محاصره کړي. سربیا او د روسیې یو شمیر نورو ملګرو هیوادونو بیا هوډ کړی چې خپل ملي ګټې او امنیت به ساتي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي دي چې دا په اروپا کې د سیاسي او نظامي چاپیریال د بدلون لپاره د ناتو یوه بله هڅه ده. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن د مسوره وای تر هغه وخت چې په سوریه کې جنگیدونکو ډلو په موقتی اوربند موافقه نوي کړي او محاصره شوو سیمه ته د بشري مرستو رسیدو اجازه نوي ورکړي، د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره هیڅ نیټه نشي ټاکل کېدلی. د سوریه د مخالفینو د مذاکراتو د عالی شورا استازي وروسته له هغه په ژنو کې د خبرو نه ووتل کله چې حکومت په پرله پسې ډول د موقتی اوربند د موافقې نه سرغړونې وکړلې. هغوی خبرداری ورکړی و چې تر هغه وخته به خبرو ته حاضر نه شي تر څو پورې چې جګړه بنده شوې نه وي. سټیفن د مزدوره همدارنګه خبر اعلان ته وویل چې د سوریه په کورنۍ جګړې کې تر اوسه تقریبا 400,000 کسان وژل شوی دي. هغه په همدې خاطر ژمنه وکړه چې د خبرو لپاره به خپلې هلې ځلې بندې نه کړي، ځکه چې دا په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره یوازینۍ لار ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. دا هم د دې خبرونې لمړی مطلب. د بدخشان په ولایت کې چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوالې ډلې چې د بهرنۍ هیوادونو ادبادي نه پرېږدي چې د پولیو واکسین ماشومانو ته تطبیق شي. تفصیل د کابل نه د ایاس پرهر پر راپور کې اوري.
د مرختي وزارت د پولیو د برخي چارواکو منل چې د پولیو واکسین د پسرلنی کمپاین په دویم دور کې د بدخشان ولایت په یو لری غرنی سیمه کې بهرنوي وسلوالو د پولیو واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي نه ده چې ماشومان ته واکسین ورکړي. د مرختي وزارت د کتلوي معافیت مرستيال ډاکټر ګلخان ایوب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د پولیو واکسین په روان عمومي کمپاین کې 9.5 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومان ته د پولیو واکسین ساتکې ورسوي، خو په ځینو سیمو کې د یو شمیر وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د هدف وړ ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي. ښاغلی ګلاخان وایي چې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په یوې غرنۍ دره کې بهرني وسلوال ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق مخه نیولې ده چې دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د بدخشان جرم ولسوالۍ کې یوه دره ده د خوشخش په نامه باندې. دغه دره کې له بده مرغه چې ځینې چچنیایي او ازبکي ملیشي دي او بیا دوی سره بعضې کورونه دي چې البته داسې دقیق شمېر یې موږ ته هم معلوم نه دی، خو د معلوماتو له مخې د کیمپ په شکل دلته میشتې شوي دي. په دې کې موږ د نفوس وړ ماشومان شته دی، خو دا چې تر اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شوي نه وي دي ماشومانو ته موږ
د کتلوی مافیت مرستيال وای هڅه کوي چې په دې غرنۍ دره کې ماشومان ته واکسین ورسوي. بل لور ته د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبد الله ناجی دا مانی چې د جرم ولسوالۍ په خوستک دره کې شاوخوا 300 بهرني وسلوال له کورنوي سره یو ځای اوسيږي. د خاغلی ناجی په وینا د دې امکان شته چې د بهرنی وسلوال د ځان لويري د پولیو واکسین ټیمونو ته اجازه ورکړي نه وي. یو لامل همدا ده چې دوی کیدای شي د پولیو واکسیناتورانو څخه ځان ته خطر احساس کړی وي، داسې نه چې د پولیو واکسین ټیمونه د دوی په حق له امنیتي ادارو ته معلومات ټول کړي. نو له همدې امله نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین تطبیق شي، خو بیا ځینې وختونه اجازه ورکوي. د پولیو واکسین په سرلنۍ عمومي کمپاین په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان د ختیز او جنوب زون په یو شمیر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو مخه نیولې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
ترندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریده. هم د خبرونه یو بل مطلب، په ترکیه کې د هغه ورځ راهیسې چې صدر اعظم احمد داوودوغلو لواک لري شوی، د جمهور رئیس رجب طیب اردوان طرفدار مطبوعات په خلکو کې د یووالي او خاغلی اردوان ته د وفاداری لپاره غږ کوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د خاغلی اوغلو د لرې کېدو په خاطر په ګوند کې ځینې ستونزې هم پیدا شوې دي. پوره تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري. د جمهور رئیس اردوان لخوا د صدر اعظم احمد داوودوغلو له واکه لرې کول د عدالت او پرمختګ د واکمن ګوند زیات غړي حیران کړي دي. د همدې اقدام له وجې د ګوند د غړو ترمنځ ناراضیتي هم پیدا شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو بل سخت انتقادونه کوي. د سیاسي چارو یو مبصر اتیلا یسیلادا وایي چې د ګوند د غړو ترمنځ اختلاف د جمهور رئیس اردوان لپاره ښه خبر نه دی. د داوودوغلو تر لرې کېدو وروسته په ګوند کې د ښاغلي اردوان د پلویانو او انتقاد کوونکو ترمنځ دومره غټ او پراخ اختلافات پیدا شوي دي چې ما یې تمه هم نه درلوده. زه فکر کوم چې اردوان او یا د هغه سلاکاران ډاریږي که چیرته هغه په رسمي ډول د ګوند واک وانخلي، ګوند به یې د لاسه ووځي، او زه فکر کوم چې دا یوه مهمه او غټه مسله ده. د عدالت او پرمختګ ګوند ویلي دی پلان لري چې اساسي قانون بدل کړي او هغه بندیز لري کړي چې وایي جمهور رئیس د کوم سیاسي ګوند غړی نشي کېدای. په دې کار سره به جمهور رئیس اردوان په رسمي ډول د ګوند کنټرول په لاس کې واخلي. د عدالت او پرمختګ ګوند طرفداران په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند د غړو ترمنځ د یووالي غوښتنه کوي او کوښښ کوي چې د مخالفینو خولې پټې کړي. د سیاسي علومو پروفیسر چنګیز اختر وایي جمهور رئیس اردوان به ډیر زر مخالفت وځپي. د ځینو خلکو دا یوازې یو خیال و چې ښاغلی اوغلو به د جمهور رئیس اردوان ځای ونیسي. دا یوه غټه اشتباه وه او نور نه ده پاتې. د عدالت او پرمختګ د ګوند نور غړي به په هیواد کې د قدرت یوازینۍ سرچینې درناوی ډیر زر پیل کړي. په همدې حال کې کادری ګورسل چې د جمهوریت په ورځپاڼې او المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي چې جمهور رئیس اردوان د لسو کالونو زیات وخت کېږي چې واکې په لاس کې دی او د همدې لارې یې په خپلو پلویانو کې زیات محبوبیت او ملاتړ ترلاسه کړی.
اردوان هاز بیلټ اپ ا ویری لارج اپارټس اف پولیټیکل انټرست فاینانشل انټرست.
اردوان په سیاسي مالی او ټولنیز لحاظ ښې ډېرې ګټې کړې دي. هغه ګوند په یو غټ شرکت بدل کړی چې دولتي کارونه کوي او بودیجه هم په لاس کې ده. تمه کېږي چې جمهور رئیس اردوان به د همدې راتلونکي یک شنبه په ورځ په خوانی صدر اعظم احمد داوودوغلو خپل ځایناستی اعلان کړي او په دې سره به د عدالت او پرمختګ په ګوند خپل واک نور هم زیات کړي. ښاغلی اردوان ویلې دي تر ټولو مهم کار ورته دا دی چې خپل د جمهوري ریاست واک او اختیار زیات کړي چې دا کار عمومي انتخاباتو یا ریفرندم ته ضرورت لري، او د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د همدغه انتخاباتو نتیجه به د جمهوري اردوان راتلونکی هم وټاکي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دروندونکو د هم د روان خبرونه ورسته مطلب چې یو مرکه ده. یو تازه رپورت چې د نړیوال بانک اقتصاد پوهانو د اقلیم د بدلون د ناوړه اقتصادي اثراتو په اړه خبر کړی ده، په کې ویل شوی دی چې د 2050 میلادي کال پورې به د هند او چین په شمول آسیایي ملکونو، منځنی ختیځ او د افریقا د نیمې وچې د زیاترو هیوادونو اوبه کمې شي چې اقتصاد او زراعت به یې زیات توان ورسیږي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو په اړه په واشنگټن کې د افغانستان د اقتصادي چارو د څیړونکي احمد ضیا وحدت سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
تاسو کومنګ ته دا ویو چې په افغانستان باندې بد اقلیم د بدون د منفي اغیزې په بو او د زراعت په سکتور باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ډیره مهمه موضوع ده د اقلیم د تبدیلیدو سره واقعا چې د حرارت په درجه باندې او د اوبو په ذخایرو باندې ډیر منفي اغیزې لري. فعلا که وګورو د افغانستان د اقتصادي جوړښت ته که وګورو زیاتره د افغانستان اقتصاد په زراعت باندې تکیه لري.
بله.
او په عین حال کې مو صنعت غواړي چې په پښو باندې ودرېږي، نو په داسې اقتصاد کې چې هغه اکثریت یې په اوبو باندې ولاړ ده، نو کله چې اقلیم بدلېږي او د اوبو د کمښت سره دا بالاخره خپله منفي تاثیر په زراعت باندې لري چې هغه کوم زراعتي حاصلات چې دي هغه کمیږي، چې حتی په هغه روزانه مصرف د غذا چې دی د عامه خلکو لپاره دا کمیږي، او هغه کوم صادرات چې موږ د میوې او یا د مختلف انواع د نباتاتو لرو دغه کمیږي، چې دا په طور دمون باندې افغانستان ته د فقر د لحاظ نه یو ضربه ورته رسیږي، خلک نور هم فقیر کیږي، د دولت بودیجه چې د کوم صادرات شمول لرو هغه هم زیان ویني. دا فقط غټه کچه باندې ده، انفرادي او د هر فرد په اساس کوو، یا مثلا د منطقې په اساس کوو، د کلی په سطح باندې زمونږ زیاتره کلی چې دي ټول په پلي زراعت باندې ولاړ دي. نو کله چې اقلیم بدلېږي او اوبو سره کمیږي، موږ په دې مخکې کالو کې کتلي وو، شلو دېرش کالو مخکې کله به چې وچکالي راغلله، خلک به ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شول، حتی بعض خلک به ماجر شول، او بعض خلکو به بعض ځایو کې حتی دغه د ناامني چې ده دغه برته ورسره زیاته شوه. اوسني اقتصادي راپورونه ښیي چې دغه دواړه مهم نتایج دي د اقلیم د تبدیلېدو.
احمد ضیا وحدت صاحب، که تاسو موږ ته دا خبره وکړئ چې د اقلیم د بدون د نقصان ناوړه عواقب به د افغانستان د چاپیریال لپاره څومره وي؟
د اقلیم بدلېدو او اولی دا په اقلیم بدلېدل په دوه قسمه باندې رامنځته کیږي. یو خدای ده چې یخ دغه کوم د حرارت درجه چې دي او د کوم موسمونه چې د هغه اصلي دوران نه تیروي، یا داسې چې کله کله هغه وچکالي د وخت راشي، یو خدای چې کله کله باران زښته ډېر شي، سیلابونه ورسره راځي. نو که موږ وګورو د اقلیم تبدیلېدل همدغه ده، یا وچکالي ورسره بې ځایه راځي یا ورسره سیلابونه ډېر راځي. په افغانستان باندې سیلابونه هم ډېر راشي ورته توان لري، خصوصا زراعتي مځکه ده، او کله که وچکالي هم راشي نو د افغانستان چاپېریال چې دی په دواړو حالتو کې مشکلات رامنځته کیږي. او د ټولو نه مهمه دا ده چې کله چې د اقلیم تبدیل شي،
بله،
په انفرادي سطح باندې خلکو لپاره هغه عادي اوبه ورته کمیږي، مثلا د څښلو اوبه نشته. د افغانستان 50% خلک چې دي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو کله چې د اقلیم نور هم وخیم شي، بلاخره نتیجه دې ته رسیږي چې کېدای شي د افغانستان زیاتره اکثریت لپاره د عادي اوبه د څښلو چې پاکې دي دغه ورته کمی شي.
تاسو که زمونږ اوریدونکو ته په دې باب معلومات ورکړئ، د افغانستان حکومت په دې اړه څه کولی شي چې دغه طبي مصیبت او آفت منفی اغیزې کمې کړي، محدودې کړي؟
ډېر مهم سوال دی، او دا دغه راپور چې بانک جهانی د تولید کولو د دې هغه اصلي برخه همدغه وه چې دولتونه باید حکومتونه باید څه وکړي په دې کې. په کومو ځایو کې چې د اوبو غیر مؤثره استفاده ده، هغه باید دغه لپاره پالیسیانې جوړ کړل شي تر څو چې اوبه په سات په مؤثر توګه باندې استفاده شي.
بله،
موږ ډېر ضرورت لرو اوبو ته. هغه ځای ته اوبه باید وقف شي. په صنعت کې کوم ځایو کې چې موږ د اوبو د پکاله هغه ته باید وقف شي، او د انرژي په سکتور کې د انرژي د تولید لپاره وقف شي. ویلای شم چې د افغانستان دغه کلي چې دي په دغه ځایو کې موږ د اوبو توزیع چې دغه د کلیوالي په سطح باندې ښه نورمونه ورته لرو چې اوبه څرنګه توزیع شي.
بله،
مهمه دا ده چې دا د بندو اوبه چې څرنګه توزیع کیږي، د کانالو اوبه څرنګه توزیع کیږي، د دې لپاره دولت باید ډېره واضح پالیسي ولري چې اوبه په هغه ډېر په مؤثره توګه باندې توزیع شي، تر څو چې موږ په هغه هره قطره ارزښت باندې مثلا ارزښت لاسته راوړو او اوبه را وګرځوي د صنعت لپاره، ځکه چې په صنعت کې دغه پیسو مالیات ډېر دی. افغانستان فعلا دغه نوي بندونه چې ورسره جوړیږي په دې کې دی کولای شي چې همدغه سي آغاز دی، څرنګه دغه اوبه په غټه کچه باندې دی څرنګه توزیع کړي. د خلکو لپاره، د عادي خلکو لپاره مهمه دا ده چې د اوبو د ناوړه استفادې نه جلوګیری وکړي، ځکه چې په راپور کې دا لیدل شوي دي چې په ښارونو کې د زیاتره وب بې ځای زی ساتل داسې موضوع ده چې په دې کې حکومت او خلک باید لاس یو بل ته ورکړي تر څو خپل هوادو رشد وساتي.
ډېره مننه تاسو نه احمد ضیا صاحب.
هیله کوم.
چرته خوار ناشي او بیلار ناشي دا می دعا دا چې بیمار ناشي بچیا د سکول لا او بلار ناشي زب پردی جانی گند ما او تا بسات ما چیکړن غاړي سبا بچاړي الله نغواړه چې ست غواړي کخده می تو چری بل وستان او پمی ساتینا علم بسیا کرم خب حالات کرم داستا خبرو مین پسوات کرم سچی نظر در باندی مات کرم آنان خلق دی هر زی او صفت گوینا او غمون ناوے ګورو نه نوې زړه نه صفا رسم نه نوې د دنیا او شرم نه نوې تا په منګې وړو سبت شو در سرتلما سنما 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 کلا برازې ډېر مودا وتا لاړ زما دار مانونو جنازه وتا لاړ زما دار مانونو خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمون پہال کا راشد اخپل تصویر سنبھال کا پماد جمش کو پوری خاوتی روینا ستا غم میں مل دے زکم اخپل دے خوب بے خبر دے شیرین کابل دے وطن دی بیلا سلام دیرا لے گا او چی سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی چی مسافر شوی بات شو ما بات شوی پنی مشبکی او میرا یاد شوی مم پجڑا شو مم دعا درد کو ما بلتن رو مسول چونا زمون د خوار خوار نصیبونا سما اوستا تر من زبرونا سپینس بغمه تا سلام کرا او سلام بکرا ما زما دزر قرار راشا اے زما دزر قرار راشا دیر کڑی دلے یتیم بچیتا سوک دا دعاشتا نمی آبائی
ژوندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري د ژغورونکو ډلې لا هم د مدیترانی په بحر کې د مصر هغه مسافرون کې لوتي کې په سیګرزي چې د پاریس نه قاهره ته روانه و او ډېر احتمال شته چې په بحر کې به ولیدل وي په الوتکه کې شپږ شپږ کسان سپاره و. امریکا او د نړۍ هغه قدرتلرونکو هیوادونه چې د ایران سره یې اتمی موافقه کړې اروپایي بانکونه او شرکتونه د تهڅوي چې د ایران سره راکړه ورکړه قانوني ده او دوی ته به سزا نه ورکول کیږي. امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ولیدل چې د ایران سره د اتمی موافقه لوجې چې پروسه کارلس لیک شولا په دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم لري شول. ایرانی چارواکي شکایت کوي چې په دې هیواد د امریکا لخوا ټول لګیدلې بندیزونه نه دي لري شوي او بلدا چې ایران د اتمی موافقه نه پوره ګټه نشي اخیستلای. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په خوندس کې تیر کال د امریکایي ځواکونو لوري پر وختوند بری تر سره کول د امریکایانو خپل تیر وتنه و. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري د نیوی ټایمز هغه رپورت هم رد کړل چې ګواکې افغان پاوس امریکایي ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي و. د کاغلی وزیري په وینا دوی هیڅ کله هم داسې کوارډینات نه دی ورکړی چې په خوندس کې پر وختوند بری وکړي شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری کوخ کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمن د سولې خبرې د سره پیل شي. کاغلی کیری دراتونکو میاشت هم دې هدف لپاره فرانسې ته سفر کوي. جان کیری ویلي دی چې دغه هلزلو هدف دا دی چې معلومه شي آیا اسرائیل او فلسطین د موافقې لپاره څومره تیار دي. د جان کیری په وینا دغه موافقه نه یوازې د فلسطین او اسرائیل بلکې د سیمې اړتیا ده چې له برکته به سولې او ثبات راشي. مونټینګرو د ناتو غړی هیواد شه. د روسیې د جدي مخالفت او غوسې باوجود مونټینګرو چې په بالکان کې پروت هیواد یې پرونی د ناتو غړی توپ تقاسه کړ. دغه هیواد په یو ځای کې د سره د ناتو د غړی هیوادونو شپږ نه وشته تو ورسیده. د امریکا سنات د ناتو به وشت غړی نور هیوادونه او په خپل د مونټینګرو پارلمان هم باید چې په ناتو کې د هیواد غړی توپ منزور کړي. او ورسته خبردا چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد سټیفن دی مسور وای تر هغه وخت چې په سوریه کې جنگیدونکو ډلو په موقتی اوربان موافقه نه وکړي او محاصره شوی سیمه د بشری مرستو رسیدو اجازه نه وي ورکړي د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمن د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره هیڅ نیټه نشي ټاکل کېدلی. د سوریې د مخالفینو د مذاکراتو د عالی شورا استاد ورسله هغه په جنیو کې د خبرو نه ووتل کله چې حکومت په پرله پسې ډول د موقتی اوربان د موافقه نه سرغړونه وکړه. په هغه خبرداري ورکړی چې تر هغه وخت به خبرو ته حاضر نشي تر څو پرې شي جګړه بند شي نه وي. او دا هم د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل د سانتیګراد په حساب. په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه شپږ سپی ټیټه به درې دی شپې. قندهار 21 په دواړو ولایتونو کې به اسمان شین وي. په هرات کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه څلور دی شپې. په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه درې څلور. په غزنی کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 9. په کندز کې به د تودوخه لوړ درجه 20 وي ټیټه به شپږ دی شي اسمان به شین وي. په خوست کې به د تودوخه لوړ درجه 20 ټیټه پګدش اسمان شین. په مزار شریف کې بعد تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه ودرش اسمان شین. او په فراکه بعد تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 24 اسمان به شینوي. هم دې سره درنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تاسو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شوبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.